سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي ټامبي سره د افغانستان لپاره موضوع خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې ویلي چې په دې کتنې کې چلنی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ چې د سیمې څلور هیوادونو ته سفر پیل کړی دی، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی دی. آصف درانی په خپل شبکې په خپل ټویټر له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. کړي دی ویسټ پر خپل ایکس لیکلي چې سیمې ته د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه ادعا ورت کړی دی چې ویلي و امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او د دوی حکومت یو فهرست هم سپارلی دی. مجاهد نن پر خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکي د ښاغلي حکمتیار خبرې حقیقت نه لري او د دوی حکومت له هیڅ سره د ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنۍ ورسنیو د افغانستان د اسلامي په د مشر ګلبدین حکمتیار له قول راپور کړو چې امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او یو فهرست هم ورته سپارلی دی. د ښاغلي حکمتیار له خولې هم ترنګ ویل شوی چې امریکا د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې. خپل امریکایي چارواکو د ګلبدین حکمتیار د دې لپاره تفسیر نه کړی خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په خبرو ټینګار کړی خو ویلي دي د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم وسلوال مخالفت ننګه نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چار ویلي دي چې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روان دي. دغه وزارت ویان د پرون پنځشنبه په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې هم په دې ډول روان دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به په د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور کړی دی چې ویلي دي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي په پار جوړ شوی او دغه سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ مول لپاره په لوړ سطح د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د دواړو لورو ترمنځ هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژیا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې روانې دي. اردوغان له 2012 کال راوروسته دا نومړی ځل دی چې اتن ته سفر کوي. اردوغان وړاندې د اژیا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی دی. د ترکیې یونان جنګیالو ته کې وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې لانجې هم کوي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغې نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوښۍ اوښکې کادې ناهیلۍ. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل بر دوی تاسو برای دختران باز نیست.
دا تازه لښ بغم ټولګي فارغه شوی د کابل اوسیدونکو کائنات دا. کائنات وایي د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او سترس تیر کړې. ټول ژړل چې نورې زده کړې نه شو کولای، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلی راکوله چې کېدای شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینران، ډاکټرې او قاضیان شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینر شدن، ډاکټر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چه ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو دې ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برای ما واقعا جای بسیار ناامیدی جای
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لونې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نو ټولو په ډېر تشویش پاتې ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو پر سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
خدمه که به اندازه امیدواری بتن در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لښ پدم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې، یعنی یو کال مخکې، نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی دې تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سخت نیوکې کړي. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر ایکس پاڼه خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی غنی ویلي،
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینه او پام به حد لګده. موږ اوس د سومالیا په سر کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلي غني ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غني دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوی ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري درون بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل،
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سخت دیږي، نو ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي او نورو هیوادو کې هم ناسم چلن ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 4 ورځې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر 3 کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی موکو په دیخ پرونه که میاده بیا سارو تا ده جایزه ده ورک ری پاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په ستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو،
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼی پرېښودې.
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته،
د رسول همزاتوب کمال داده چې کیسی خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملوي. د ادبی جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالۍ لپاره لنډ کیسه راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کیسو ته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کال مخکې د 9 کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي، له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي، هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر 1 چې تر 2 میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سېشېدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټېلیفون شمېره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل 23 ده، د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله دی. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستی مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپال شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل، دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړل چې زه خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوی نقادان دي او څه چې داوی خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو پخپله په جایزه ارزی د سټی چې د دینه ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی پخپله چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزی.
تر اوسه پورې د څو وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی او اوسه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کیدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډېر حساس ده، باید ډېر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډېره حساس ده، ډېره مهمه ده، او طبیعي خبره ده کله چې موږ اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمایندګۍ تصدیق ورکوو. یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمایندګي کولی شي، نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډېر کله چې کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي، وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غوندې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، حتی په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهله بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د پیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستي دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بېرته څوک دا شک کولی سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی؟ په دغه موده کې
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي فون د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مختیی یعنی دستغاندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یوه جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی په ارزه کې. دا کار شته د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو نه هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مگر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانی کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغه تر دې راهدا پوری محجوب انسانان وي حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدې سر ډېر عالی بنوي او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبي خبره هغه ششی هم نه وي څرنګه
دا خبره شته نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخې د فشار لاندې راشو دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي په هر صورت د ذري کړ کې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوال یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی نشي کولی
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یو حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده په دې معنا چې متخص دي او پیژندل شوي دي د دغو مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي دلته کولی شي چې کتاب کې یو ټکته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي غیر د دېنه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاص دی
استاد منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي
کاشکې چې داسې وای کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدلی یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې
دا خوده خو زما وبخښئ زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سوال هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دی چې نه دا خو تکړه نه و بیا هم هماغه خبره ده نه داسې د نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کښې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کښې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کښې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، طبعاً د شهرت دپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو زړه لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کښې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کښې نه وي نو حتی هغه هم به اجازه وانخلي. فکر کوم چې دغسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
له استاد منلې په مننې چې د جایزو په اړه یې خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زرې کړکۍ اکاډمي له لورې په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شعر ټولګه ده. د خپرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شعر چې ازادي راډیو مجلې ته یې په خپل غږ رالېږلی سره واورو.
چاوی چه ما مینه او د مینې نغمه پریښودی، چاوی چه ما مینه او د مینې نغمه پریښودی، زهر بشی ژوند که مې دا لارې خوږې پریښودی. عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړه، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه، مرمه که مې دغه د حیات بهانې پریښودې. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف اورید زړګی، لاړم پر آست درد خورې زلف اورید زړګی، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شانه شي، ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې. نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودې، زهر به شي ژوند که مې دا لارې.
لاغلی فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې په دې خپرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یوه ناول له محتوا خبرو چې بې افغانې لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایسار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
څنګه راوتلې بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې به دې شتلې د غرمو خویونه پرېږده د سایې هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې به دې شتلې د غرمو خویونه پرېږده د سایې هزار وهلې څه پې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي څه بې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالې کرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالې کرې سپینې لې چې دې شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د ښاغلي احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستری نه دي سړي زیبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبیا سره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې ښوونځی لوسته او د ستاکوهلم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولې څنګه میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بې سواد کیسه د افغاني بې سواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنګه میشي نوم یې څه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې
لالما
بله
دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بی سواد خزی دا هر څه سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پیښور دی او بیا په زمون کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او دار کیسه کوي هغه سانه چې د لساش پیته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سی داستان دی خو مقصد می دا و چه دا افغانستان فاصل که دا مغا سیمونه بیا کلی که یو ماشومه چه للمه نمی گی اخفل که سده
دی للمه تر کم عمر پوری داستان رسی
للمه کسه چه دا آخر رند پوری زرخت پوری زری گی پا دی کتاب که پا دی خیصه که ورهی پیغلشی بیا نورم غتشی بیا آخر که زری گی
دی ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ زمنګ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینې چې وړې ودیږي سپینګرو ته پاغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن نه بې هیله کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته ګوري دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې یا د اروپا راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې دی لند کا سدري افغان دی سویډنی ملګرو په خپل کا کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات د نشوي نه یعنی هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مختلې دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړی پبلیشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده د کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دا بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اسیده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سیډنی ژبه ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته چې باز ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګورم زما کتاب په څومره شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته ومه چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دازه لمره لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گم یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی آغی وقتی اوما دا دیوزی تی وی فور وردوائی تیرا سر مارکا اکرلا و دا دوی تا هم جالب و چه افغان جینه چه پا سویدن که غطا شوید دلتا جون کهی وسیدنی کې تابلیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنه منځه خوده لیدا یو داسې شی باندې کتابلیکل بي سواده میرمن دا یو باس ته چې دلته دا باس مشته دی اصلا دې شی ته فکر نه چې یو باس بي سواده د ژوند کې سستونځي. نو ماته بیلابیل ځین ډیر خپل فکر غلې ډیر کار زونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زمونږ ولولي په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم اوللي زمونږ افغانان نارینه اوللي څنګه چې کېږي امکان لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وې ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي
بله او اصلا د سویډنی ژبه نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ولې چې دلته داسې ترجمانان زه نه پیژنم، کانټاکټ یې نه یم، فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پیتیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په کې لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ته. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لږ پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو وویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس لا سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، د هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیر مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه هم راغلی اے آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لږ مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوباشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه دا څنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوئ په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بله، او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په ولولي، بلکې غوږونو کې اورېدلی شي. دا هم د چاپ کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د داغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو ښوونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به یې زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپله له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزې په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه هلک چې خپلې خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د مېلمستیا په زیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود، کړوړو، کورونو، کلو، موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید، نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي، نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول همزتوب تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بېګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي، خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي، او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي، خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نه شي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و، او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چا نه پیژنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي، زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه، لمړی سر و تکه کړی کوی وونه راته ویلی کدی شا کړه کدی هیر کړم وشک به توی نکړم. دوهمه بله ورځ سره ولاړه منګی پروشو و راته ویلی راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پنا شوم لومړی ښځه مې شوه هیره. له دوهم غره چې پنا شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډېر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډېرې مورکۍ یوه ده ګڼ د هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زه احمد شبر په خدای سپارم.
دنیا ایتا سا ماں